ده زهرو كاروان.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا دی زاد النافع همت یو ور بیا د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې ونی په خبرونه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په اړه راپور لرو. دی وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاقونکو او تروریستي ډلو ترمنځ اړیکې نوي پرېسوي په سیمه کې سوله نشي راتلای. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان حکومت با تر دې وروسته د پولیسو لخوا نیول شوي تریاک د سوځولو پر ځای پر بهرنیو هیوادونو خرڅوي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبې په ورځ خبریالان ته وویل چې دا پریکړه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې د نویو تعدیلاتو له مخې شوې ده. د ښاغلي محید په خبره هغه شرکتونه چې د تریاکو رانیولو جواز لري کولی شي چې د تریاک رانیسي.
در دې وروسته افغان دولت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له بورس سره د موافقې له مخې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې داسې تعدیل راوستی چې هغه شرکتونه چې د تریاکو د رانیولو جواز لري او د تریاک په صنعت کې کار ځینې اخلي موږ یې ورباندې خرڅوو.
دا په داسې حال کې ده چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1996 مریض کال کې 1901 کیلوګرامه هیروئین، 1600 کیلوګرامه مورفین او نږدې 2.5 کیلوګرامه تریاک نیولی دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 25 کسان د مخدره موادو د قاچاقو په تور نیولی دي. د کابل 101 نمبر اسمایي ځن قومندانۍ ویان بصیر مجاهد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیره یوه اونۍ کې د دوی پولیسو د کابل په بیلابیلو سیمو کې 25 عملیات کړي او د دې عملیاتو په نتیجه کې د مخدره موادو 25 تنه خرڅونکي او قاچاق کوونکي نیولې دي. د ښاغلي مجاهد په خبره لدې کسانو سره 10 کیلوګرامه تریاک، 396 ګرامه هیروئین، 30 ګرامه شیشه او 14 ټابلیټ کا ګولۍ نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو 2 تنه د 40 کیلوګرامو نشئی موادو د قاچاق په تور ونیول. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوي نشئی مواد په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او قاچاق کوونکو غوښتل چې له بغلان ولایت څخه ننګرهار ته قاچاق کړي، خو د دوی پولیسو د سرخرود ولسوالۍ اړوند د درونټي په سیمه کې ونیول. د یادونه وړ ده چې تیره اونۍ هم د ننګرهار پولیسو 2 تنه د 50 کیلوګرامو هیروئینو د قاچاق په تور نیولی و.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب راغونډ کړي دي. د تاشکند په کانفرنس کې د نشي موادو د قاچاق په اړه د افغان ولسمشر څرګندونې.
هغه تهدید چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده، علت نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي.
په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې په اړه د ډاکټر واحدالله کوشان مرکه، د احتیاط په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د نادولتي ټولنو ونډه، د روزګان ولایت د یو معتاد خاطره لرو او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاقونکو په ګډون د جرمي شبکو او توریستانو ترمنځ اړیکې پرې سوي نه وي په سیمه کې سوله نشي راتلای. ښاغلی غنی د سه شنبې په ورځ په تاشکند کانفرنس کې د خبرو کولو پر مهال وویل چې د نړۍ جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 ټریلیون اټکل سوی او دا پیسې په تروریستي فعالیتونو باندې لګول کیږي. له بلې خوا په دې کانفرنس کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې میرمن فدریکا موګرینی وویل چې اروپایي ټولنه به د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو پر پولو باندې د نشي موادو د قاچاق په ضد مبارزې ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه زموږ همکار مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې عبادالله حنانزی وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبې پر ورځ د ازبکستان پایتخت تاشکند کې د سیمې هیوادونو د همکارۍ کانفرنس کې له تروریزم او نشي موادو سره د سیمې هیوادونو پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. ولسمشر غنی نشي مواد د تروریزم مالی سرچینه وبلله او له مخدره موادو پر ضد یې پر مبارزې ټینګار وکړ. دغه ډول یې د سیمې هیوادونه هم له دې امله پاړ وبلل چې په دې مبارزه کې لازم همغږي او همکاري نه لري. ښاغلی غني وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاق کوونکو په ګډون د جرمي شبکو او تروریستانو ترمنځ اړیکې پرې نشي، په سیمه کې سوله نشي راتلی.
هغه تهدید چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده، علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي. دا ډلې تر خپل منځ پیاوړې اړیکې لري او د هیوادونو ترمنځ پولو ته درناوی نه لري. دا مهال په نړۍ کې یوازې جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 تریلیون ډالر اټکل شوی دی. د نورو جرمونو ترڅنګ د نشه یي موادو قاچاق د همدې ډلو مالی سرچینه ده. تر څو چې موږ د دې دوو پدیدو ترمنځ اړیکه پرې نه کړو، سوله نه شو راوستلی.
ولسمشر غنی د تاشکند په غونډه کې له جرمونو او جرمي شبکو سره د ملګرو ملتونو د کنوانسیون پر بشپړ عمل کېدو ټینګار وکړ او د سیمې له هیوادونو څخه یې وغوښتل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې میکانیزم عملي کړي. په هغه اعلامیه کې چې د تاشکند کنفرانس په پای کې خپره شوه، تروریزم، نشه یي مواد او جرمي شبکې تر خپل منځ تړلي بلل شوي او ټینګار شوی چې باید د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ستراتیژۍ له مخې مبارزه وشي. له بل پلوه د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤلې میرمن فدریکا موګرینی د تاشکند په کنفرانس کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو پر ګډې همکارۍ او همغږۍ ټینګار وکړ.
موږ د خپلو پروګرامونو له لارې آسیایي هیوادونو ته په افغانستان کې د تولید شویو نشه یي موادو د قاچاق او سرحدونو د کنټرول ملاتړ کړی دی. موږ په افغانستان کې د نن هم د جرمي او جنايي ډلو د مالی سرچینو وچولو په برخه کې مرسته کړې ده.
د ولسی جرګې غړی عبدالجبار قهرمان له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او د نړیوالو او سیمه ییزو میکانیزمونو نه عملي کېدل د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق د دوام عمده عوامل ګڼي. ښاغلی قهرمان وړاندیز کوي چې اروپایي هیوادونه باید په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو غوښتنه راکمه کړي او ګاونډي هیوادونه دي د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیسي چې په نشه یي موادو کې کار ځینې اخیستل کیږي. دغه ډول باید افغان حکومت هم هغه سیمې د طالبانو له ولکې څخه وباسي چې هلته کوکنار کرل کیږي.
عباد الله هنانزی و چې په تاشکند کانفرنس کې د نشه یي موادو په برخه کې د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور راوړوه. اوس د محتاجینو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر ونډه خبرې کوو. په افغانستان کې ورځ په ورځ د محتاجینو شمېر ډېریږي، خو عام خلک باور لري چې د نشې د زیانونو په اړه عامه پوهاوی دا شمېره راکمولی سي. په ورته وخت کې هغه نادولتي ټولنې چې د محتاجینو د درملنې په برخه کې کار کوي، په خپلو ټولو پروګرامونو کې عامه پوهاوي ته لومړیتوب ورکړي او په بېلابېلو ډولونو د نشې موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
د دغه پوسټر نه مخې زه تاسو ته معلومات درکوم چې چرس څه مشکلات انسان ته پېښوي.
دا په یوه نادولتي اداره کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي تربیتي ورکشاپ دی چې په لسګونو ښځې برخه پکې لري. د دې ورکشاپ هدف دا دی چې خلک د نشه یي موادو په زیانونو وپوهېږي او د وقایوي تدابیرو له لارې د نشو مخه ونیول سي. دا چې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی څومره مهم دی، په دې اړه به د سو عامو خلکو خبرې واورو.
زما نوم عبدالعزیز اندیال، د لغمان ولایت اوسیدونکی. کله چې په مخدره موادو باندې دا اخته شي، دا مهلک امراض، خطرناک امراض، له دنه خپل فامیل ته انتقالیږي. کله چې یو انسان په دې باندې پوه شي چې زه دغه عمل ترسره کوم، نو دغه سي مشکلات ماته پیدا کیږي، بیا هغه هیڅ کله په دې باندې ځان نه اخته کوي.
زما نوم اجی عبدالحق ده، د ننګرهار ولایت څخه. د عامه پوهاوی پروګرامونه د نشه یي توکو څخه د خلاصون یا د وقایي حیثیت لري. که چېرته څوک په نشه یي توکو اخته شو او دغه کندې ته یو ځل ورغورځېده، نو به د ده درملنه هغه له وقایي ډېر مصرف غواړي.
یو شخص معتاد دی، کورنۍ کې یو بل نفر نه دی معتاد، خو که چېرته هغې ته آګاهي ور نه کړل شي، تابان چې په څنګ کې چې څوک دی هغه هم ورسره معتاد کېږي. ورځ په ورځ کچه دی خپله د روغ د کسانو جګېږي.
عامه پوهاوی بېلابېلې لارې او میتودونه لري. په دې اړه د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنو د اتحادیې یا چتر مشر محمد نصیب وایي چې دوی په خپلو ټولو پروګرامونو کې له نشه یي موادو سره مبارزې او عامه پوهاوي ته ځای ورکړی دی.
مخدره موادو د کښت، قاچاق، استعمال، د دې اضرار به زموږ په خپلو ټولو پروګرامونو کې ځای په ځای کوو. د افغانستان په مختلفو ساحو کې چې دوی هره پروژه کوي، په ټولو کې دغه موضوع ور شامل شوی. علما کرام کولی شي چې په مسجدونو کې معلم کولی شي چې په مکتب کې نور مخاور کسان په خپل کورونو کې د خلکو سره په وجرو کې په دې باندې بحثونه وکړي تر څو د پیغام ټولو خلکو ته خور شي. په یعنی وخت کې دغه پروګرامونه رسنۍ هم ټولو خلکو ته ورسي. موږ انځورونه، پوسټرونه، بل بورډونه په دسترخانونو باندې بعضی پیغامونه لیکل او انځورونه رسمول او هغې ته ماشومان زنانه ټول لاسرسی لري. په کتابچه باندې د ماشوم دپاره یو پیغام لیکل، حتی په ترموزونو په ساعتونو باندې د لوبو په توپونو باندې یا داسې پیغامونه او داسې انځورونه یي چې هغه ډېر خلک متوجه کېږي، هغه ګوري، هغوی ته یو فکر پیدا کېږي.
هغه کسان چې د عامه پوهاوي په ورکشاپونو کې ګډون کوي مکلفیت لري تر څو د نشئی موادو د جانونو په اړه تعلیمی پیغامونه نورو خلکو ته هم ورسوي. شمس الحق د عامه پوهاوي په ګڼو تعلیمی او تربیتی پروګرامونو کې ګډون کړی او اوس غواړي چې نورو خلکو ته هم په دې برخه کې پوهاوی ورکړي.
دومره پوهېدلم چې مخدره مواد د اسلام د نظر نه او د دین نه څومره ګناهونه لري، اما په تخصصي او مسلکي لحاظ په دې نه پوهېدم. خدای شاهد چې یو معتاد څه رقم وي او هغه چې کله دې مواد وخته کېږي دغه ازرار او هغه اثرات چې په هغه باندې کومې اغېزې منفي غورځي هغه سره کمی. موږ متعدد ورکشاپونه واخیستل، ما ډېر زیات شي نه زده کړل. همدا اوس فعلا زه اکثره په ټولنو کې، په اجتماعاتو کې، حتی په مسجدونو کې زه د همدغو زده کړو چې زه څه لرم ما ډېر زیات خلک په دې باندې پوه کړي. یو شمېر ځوانان چې یې چارس کل متاسفانه چې په بورډر باندې روغ دي، هغوی ته مې ویلي چې دا ستا ژوند خرابوي، ستا حیثیت خرابوي، ستا دنیا خرابوي، ستا عقبه خرابوي. حتی یو کس دوی الحمدلله جوړ شوي دي.
جماعتونه د ډیرو خلکو د راټولېدو ځایونه دي. دینی عالمان کولای شي چې په اسانۍ سره په لږ وخت کې ډیرو خلکو ته د نشئی موادو د زیانونو په اړه معلومات ورکړي. د قبا د جامع جماعت امام مفتی بلال خپل جماعت له نشئی موادو سره د مبارزې یو پیاوړی سنگر بولي.
د ټولو اقوامو اقشارو خلک هغې رجوع جومات طرف ته لري، جومات ته راځي، او خصوصا د جمعو خطبو ته یا دغسې په جنازو کې، په نکاحګانو کې او نور وغیره کوم مراسم چې وي هلته علمای کرام کولی شي چې د نشه یي توکو په اړه باندې پوره تفصیلي خبره وکړي او د دې طریق نه دي خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. موږ خپله هم دلته په میاشت کې څو څو وارې خپل د ترجمې په درس کې، د جمعو په خطبو کې، د نشه یي توکو په ازرارو باندې همه جانبه خبره پی باندې کو، هم بل ور سره کله کله په نشر روک د کم کسان چې دي داغي تورزو هم وینو هم ور سره او نیکی توصیه هم ورته کو تر څو د نشې توکو نه لاس وخلی.
په ورته وخت کې له نشې موادو سره د مبارزې وزارت پر هیوادوالو غږ کوي چې نشې مواد د هیواد په کچه وستر ستونزه ده او باید په ملي کچه مبارزه ور سره وسی. د دې وزارت د پالیسی او ستراتیژي رئیس عثمان پروتن:
مشکل مواد مخدر
د نشئی مواد ستونزه د هیواد په کچه یو لوی ستونزه ده او په دې برخه کې په ملي کچه هڅو ته ضرورت دی. یوازې دولت نه بلکې ټولې ملي ادارې او مدني ټولنې باید له نشئی مواد سره د مبارزې په برخه کې کوښښونه وکړي او دا هڅې نورې هم ګړندۍ او پراخې شي،
ګسترش پیدا وکړي.
د اجتماعي کارپوهانو په وینا د نشئی مواد د زیانونو په اړه عامه پوهاوی د وقایې حیثیت لري. مو یوازې هغه مهال د نشئی موادو د کښت، کاچاق، استعمال او تولید مخنیوي کولای شو چې په دې برخه کې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه او د دې زهري بوټي پر خلاف په ګډه غږ پورته کړو.
محمد ایاز ته نکو چې د محتاجونو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر وړاندې راپور درلود. بیا هم د محتاجونو په درملنه خبرې کوو. عام خلک باور لري چې اعتیاد علاج نه لري، خو ډاکټران دا خبره ردوي. ډاکټران وایي که د محتاجونو سمه درملنه او څارنه وسي نو په بشپړه ډول رغېدای سي. دا چې د یو محتاج جوړېدو موده څومره ده؟ په افغانستان کې د درملنې لارې چارې کومې دي؟ ولې ځینې محتاجین تر جوړېدو وروسته بېرته نشو ته مخه کوي او په دې برخه کې د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟ د دې پوښتنو د ځوابونو لپاره زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په افغانستان کې د اعتیاد درملنه څومره د ډاډ وړ ده.
اعتیاد د نورو رواني مریضي غوندې یو مریضي ده. د اعتیاد تداوی یو مسله شته، فامیل، شفاخانه او خپل موتاد پکې صحیح وي. که چیرې دغه مسله په صحیح شکل سره تقویه شي نو اعتیاد د ډاډ وړ تداوی لري. فرق په دې کې ده چې دا یو اوږدمهال تداوی ده، حتی درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله د بر نیسي.
په افغانستان کې د معتادینو درملنه څومره علمي او په نړیوالو معیارونو برابر ده؟
متاسفانه اوس په افغانستان کې یو درملنه روړ د چاغه ارزی ده وی ده. کله چې مریض مواد ترک کړي نو هغه درد لري، درد دوا ورته ورکوي، ټوخی ولري، ټوخی دوا ورته ورکوي، چې دا یعنې سل فیصده د تداوي موږ نشو ویلی. په نور دنیا کې که چیرې یو دفعه تداوي کېږي بیا ریلپسیږي، دوه دفعې تداوي کېږي، هغه ته نور دغه تداوي نتیجه نه ورکوي. دا باید هغه یو بل تداوي ورباندې شروع شي.
کله یې پر دغه طریقو باندې را سره خبرې وکړي چې کومې کومې مثلا او درمانی ده او گفتار درمانی ده او چه شی
د اوبو تطبیق یا یخ اوبو د بخیر علمی بیز نه لري. هغه یو مریض ده، هغه په قطع د موادو مخدر کې تو په یخ اوبو واچوه. فرض مثال یو نفر قلبی تکلیف لري، یخ اوبو په واچوه قلب دریږي. یا مثلا یو نفر د نفس تنګی لري، ته هغه باندې یخ اوبو واچوه، دفتن وجود یې شو کړي او یخ اوبو سینه بغلی یا کوم بل د سږو تکلیف هغه تشدیدی مړ کیږي. بل تداوی هغه تداوی ایوازی دی چې دا یو دوا ورته قطه کوي بل دوا ورته شروع کوي. مثلا یو نفر هیروین استفاده کوي، ورځ کې 15 ځلی شپږ ځلی، ام خپل فامیل ته نشي رسېدلی، په زمین کې خپل کاروبار ته نشي رسېدلی. نو یو قاشوغه بیتادون چې دا وخوري سبا پورې د نورمال سړی نه چا سره جنګ کوي. دا بهترین تداوی ده. دا تداوی هغه خلکو لپاره ده چې مثلا دا یو ځلی دوه ځلی نه تداوي زیات شي، یا مخدره مواد پچکري د لارې نه اخلي، یا ایچ بی سي ایچ سی وي ایچ وي وي، دوی ته دغه عرضي تداوی دومره قناعت وړ نه ده. کله چې د زهر ویستلو مرحلې نه تیر شي نو مختلف موډلونه د تداوی ورته پیشنهادېږي. مثلا روان درمانی ده، فامیل درمانی ده، انفرادي مشوره دهي ده، ګروپي مشوره دهي ده، فامیلي مشوره دهي ده.
په دې طریقو کې کومه یوه اغېزمنه او بریالۍ ده؟
دوه عمده طریقې چې دي، یو عرضي تداوی ده، یو ایوازي تداوی ده. که چیرې هغه عرضي تداوی ته ضرورت لري، عرضي ته معرفي کوو. که چیرې ایوازي ته ضرورت لري، ایوازي ته معرفي کوو. کله چې پوه شو چې دغه معتاد ده، بیا یو بل مرحله ته معرفي کوو چې هغه اسسمنت یا ارزیابي وایي. معتاد ارزیابي کوو، دا د مور پلار په دسترخوان کې لو شوی یا بیرون لو شوی ده، فامیل روشن فکر فامیل کې لو شوی یا معتاد فامیل کې لو شوی ده، د کوم نوع مواد وهي، هغه مواد چې استفاده کړی په کوم طریقې استفاده کړی ده، څومره استفاده کړی ده، دا کریټیریا د هر یو چې پوره کړه هماغه تداوي ته شفته او رجعت ورته ورکوو.
ځینې معتادین له درملنې وروسته بیا نشو ته مخه کوي، د دې علتونه څه دي؟
احتیاط یو رواني او د بیا او مریضي ده. کله چې یو نفر تداوي شو بیا هغه خطر ساحو کې د ګرځي، معتادینو په منځ کې د ګرځي، هغه کانسولنګ یا مشورې ته غوږ نه نیسي، مرکز ته د نه ځي، بنا لکه مورقه غوندې احتیاط هم یو بیا هغه شته کېدلو مریضي ده.
معتاد او کورنۍ باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
اول د خپل معتاد یو مریض باندې دا قبول کړي. فرض مثال یو بل زموږ د فامیل وزمه مریض وي، پیسې پرې مصرفوو کنه چې د روغ شي. احتیاط مریض دوی باندې هم همداسې حق لري. مریض باید تشویق کړي چې ته هم هر کار کولی شي. فامیل یو بهترین معلم دی احتیاط په باره کې. د معتاد فامیل باید هم د مخدره موادو د اثرارو په باره کې، د مخدره مریض د ساتلو په باره کې هم مهارت ولري او هم علم ولري دواړه. یو شی چې مهم دی اعتماد ده. یو نفر مثلا تشناب ته ننوځي، سترګې کې صابون لاړ شي، کوټه کې نشي چای څکي، پلار دې بیرون نه راځي، بچی چیرته تللی وې، د سترګې دې څنګه سري، چې ولکه چې بیا دې نه یې څکلی، نو په دې کې هغه اوږده څه شي زیاتېږي. فامیل ورته پیغور ورکوي، دا هماغه د منفي انعکاسات دي، دا بیرته اغوشته کېږي. د تحصیل زمینه ورته مساعد کی، د کار زمینه ورته مساعد کی، اقتصادي مشکل لري، هغه فامیل په مجموع کې لاس په لاس ورکي، هغه کوم د درملنې پروسې چې هغه ارتباط چې دغه شفاخانې سره ده، دا باید مستحکم وساتي.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک په دې باور دي چې د احتیاط درملنه په دې طریقه کېږي چې باید د معتاد وینه ټوله بدله شي، آیا د تداوي برخه کې دا خبره د دوی سمه ده؟
انسان مثلا د 15 نه تر 20 لیتره پورې وینه لري. دا چې د 3 لیتره وباسي انسان شاک ته ځي، دا چې 15 لیتره وباسي قلب دریږي مړ کیږي. په ټول دنیا کې داسې تخنیک نشته چې وینه مکمل بدل کی. که داسې وای، یو نفر د وینې سرطان ده، وینه کږي ورته بله شي، دا مریض رواني تړي. که چیرې جوړ شي، هغه وایي زما خو وینه تبدیل شوی نه ده، زه روغ شوی نه یم، او په ډېر لږ دوت سره هغه بیا مواد وهي.
زهرو کاروان د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري چې په 1216 منځنۍ سپو خبريږي او اوس هم د خاطرې نوبت را رسیدلې دي. د روزګان ولایت یو موته چې نوم نه یادوي خپل نشه له شرسو څخه پیر کړ او اوس هیروینز کوي. دی وایي ځکه په نشو وخته سو چې د نشیانو سره یې ناسته ولاړه درلوده، دا چې نشې له ده څخه څه اخیستي او له څومره مالي زیانونو سره مخ سوی. په دې اړه یې زموږ همکار شریف الله شرافت ته خپله کیسه کړې ده.
زه په دې نشه دواره ما چرس کولی برادر، چې وایي چې اوس یا دولنو متل دی وایي په خوی به دا غوس یې نه دی. دا د زموږ د دغسې خلکو سره ناستې وو ولاړې وه چې مطلب هغه په دغه کار لګیا و. بله موږ هم چکا چکا سوکا سوکا وروره دغه دی چې ځان مو دغه ځای ته را ورسولی. نن مو دا دی مت ځان په خپل لاس په خپل دغه مو ځان خراب کړي. د هر چا تو مت په څه به ته خبر نه یې غلا به بل چا کړي په یو کورو کلي کې مطلب سار چې را ووځي او داسې ډېرې پیښې شوي چې مقصد باور دي وسه که زما علم په اګاو موږ خلکو به ویله طلاق و قرآن و قسم بیا اخیستې چې که دا بل چا کړي بیا پلانکي چې شي وو چې مطلب زه کیا جبلله شکر دي کور لرم، بچیان لرم، ملک لرم. جي وروره دغه نیم ځکه مې خرڅه کړې ده چې دا اوس چې زه ورولم چې په دغه کار اخته سوی یم چې ته به ووایه چې دا مرګ یې د ژوند نه یې نه دي. مقصد هغه کوم سرمایه چې ما مخکې درلود له هغه خو مې تللې ده چې تللې ده مانه نور ادې خواته چې مانا د خپلو بچیانو ریښې مقصدې دي چې ور یې ولم ته به خپله راته ووایه چې یاره وروره سړی ته د ژوند لایقات نور نه دی. نور نو موږ هم پوهېږو مطلب منګر اوس اوبه اخیستي وي بله په توان مو نه دی چې ځان ته کیا خو نه پخوا ژوند خو مې ورور یې ورکه مې ژوند اوس مې ژوند ژوند نه دی. اوس مې ماسې علاج ژوند دوې خبرې مو په میاشت په دګر کلي کښې د چا سره ولاقه کوي چې سهار اووزم له کوره سه سهار اووزم ماښام په پټ مردمه کور هېڅ ژوند نه دی. خدای دې مسلمان دی ژوند ته وساتي کوم لکه پر موږ چې تېرېږي.
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیله له خپلې خورلڼې شکریې سره یو بهرني هېواد ته سفر لري او د هوایي ډګر په ترمینل کې د الوتکې پرواز ته انتظار کوي. په دې وخت کې ناڅاپه اعلان کېږي چې پرواز له سهار څخه مازدیګر ته وځنډېد. یوه شېبه وروسته جمیلې ته د خېټې تکلیف پیدا کېږي او غواړه چې تشناب ته ولاړه سي، خو شکریا یې نه پرېږدي. وایي که ته تشناب ته ولاړه سي نو زموږ ټوله خواري به اوبو یوسي. دا چې شکریا ولې جمیله تشناب ته نه پرېږدي او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
جمیله جانې لږ نور هم صبر وکړه.
نور صبر نشم کولی که زه خبره وای چې د طیارې پرواز به له سهار څخه مازدیګر ته ځنډېږي نو بیخي نه راتلم.
خیر دی خورکې، اوس خو دې زحمت ایستلی هوایي میدان ته هم راغلی یې، لږ نور هم صبر وکړه. خیر دی.
زه چې وایم کولمې مې غوټې غوټې پرې شوې، په نس کې مې ګوړهارای دی. تشناب ته زما
لیونی شوی که څنګه تشناب ته څنګه ځي؟
نو څنګه وکړم؟ خلک په ځان وخندمه؟
خلک په ولې در باندې خاندي؟ یوازې خو ته نه یې، ته ورته وګوره شاوخوا نور ناروغان هم شته او د علاج لپاره خارج ته ځي.
ته ولې سر نه خلاصوي؟ زه وایم عمل مې کېږي که دلته د ټولو خلکو په مخ کې مې پرتوک چټل که په شرم اوبه وشرمېږه.
ته نه پوهېدې چې سفر لرې؟ پمپر دې ولې ونه تړه؟
نو زه څه خبرم چې پرواز به ځنډېږي؟ ما تا خو څو وارې دغه ډول سفر کړی دی، تر اوسه یې د نس تکلیف نه و راته پیدا کړی.
په خېټه لاس مه تېره، شاوخوا پولیس ګرځي، شک به در باندې وکړي او په بلا به مو اخته کړي.
زه چې وایم ګېډه مې سوری شوه، تشناب ته زما.
که تشناب ته ولاړه شي ټوله خواري به مو اوبه یوسي. اوس خلاکه دی د پولیسو د تلاشۍ هم را تیر شوي یو.
هله شکرې به مې نیسه، ولېږم سر مې را باندې ګرځي.
نلوېږې نلوېږې، تا دې ما نیولې.
زوف کوم.
اوف، دا خو یې زوف وکړ. قمندان صاحب، قمندان صاحب مرسته وکړئ.
انجلۍ څه خبره ده چې داسې وارخطا؟
هله قمندان صاحب مرسته وکړه، زما ناروغ بی صده شو.
بس سمه، ته غم مه کوه، زه همدا اوس پسې امبولانس راولم.
اوهو، د دې نجلۍ په نس کې خو د هیروین غوټې دي.
څنګه غوټې دي؟
قاچاق کوونکي هیروین په خاصو پلاستیکونو کې نغاړي او بیا یې د خولې له لارې تېروي. کله چې په تشناب کې له لاندې خوا څخه ووتل، بیرته یې له پلاستیک څخه راباسي.
ډاکټر صاحب، تاسې څنګه پوه شو چې دا هیروین دي؟
له معایناتو نه پوه شوم. ما لومړی داسې فکر وکړ چې دې نجلۍ هیروین استعمال کړي او مسمومه شوې ده، خو اوس معلومه شوه چې دې نجلۍ په نس کې هیروین خارج ته قاچاقول. بس هغه دی چې په نس کې یو غوټه چاودلې ده. خیر، ته دا زما موبایل خوراکه.
ها ډاکټر صاحب، دا دې واخله.
بله،
السلام علیکم.
وعلیکم سلام،
زه ډاکټر قاسم یم. تاسې د پولیسو قماندان اکبر خان خبرې کوئ؟
و زه خپله یم، مهرباني وکړئ.
قماندان صاحب، مونږ یو ناروغ نجلۍ عملیات کړه، له خېټې څخه مو یې هیروین راویستل.
نجلۍ سره نور څوک دي؟
نجلۍ نن خارج ته سفر درلود، په نس کې د هیروینو یو ګولۍ چاودلې او ناروغه شوې وه. مونږ ته د هوایي میدان پولیسو راوستله، یوازې یوه بله نجلۍ ورسره ده.
هغه نجلۍ اوس چیرې ده؟ خامخا د هغې په خېټه کې هم هیروین دي.
هغه نجلۍ د هوایي میدان له پولیسو سره ده، ویل یې مونږ تحقیق ځینې کوو.
د ناروغې نجلۍ صحي وضعیت څنګه دی؟
د نجلۍ وضعیت ډېر خراب دی، خدای خبر چې ژوندی به پاتې شي.
خیر، زه همدا اوس درځم.
په خیر راشي، په خیر راشي، زه درته منتظر یم.
صحیح ده، صحیح.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.